د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربه يم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د بریتانیا او چین د اساسو سرګندونې خبرو چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر ژغیدل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبر دار چې په نوې ډیلی کې نن جوال وته کله یو دیوال سره ولګید او ورې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې مړه شوي دي. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر نن دی ولور پوری هیئت په مشرۍ د آذربایجان پلازمینې باکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه ټنه افیم نیولې دي. پوره خبرونه ټاکل شوی دی. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د آذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبري وکړي.
تمرکز ما به بحث چی از راه ترانزیتی لاجورد است، چون ایجاد آذربایجان خیلی مهم است.
لاجورد هغه لار ده چې افغان چارواکي د وریښمو لارې بدیل یادوي او په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیتي لار پیدا کوي. بل لورته د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د کابینې او شمیر سکتوري وزیران هم ملګري دي. آذربایجان ته د ښاغلي غنی د سفر یو ورځی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
زموږ کماندو خاصو قطعاتو هلته ایسته. هلمند فعلا زموږ د اردو تر کنترول لاندې دی. موږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې سوردونه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره موږ خپل ټول ترتیبات نیولی.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي که جګړه کنټرول نشي دا ولایت به د کندز له برخلیک سره مخ شي. د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه ټنه افیم نیولې دي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د خدماتو ادارې مشر ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې خبري کنفرانس وویل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د روسیې له لورې د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولي دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اندازه مواد څو ورځې وړاندې د بغلان په دوشي سیمه کې نیول شوي دي. ایوانوف زیاته کړې چې دا مواد په لاری موټر کې ځای پر ځای شوي وو او ترکیې ته لیږدول کېدل څو له هغه ځای اروپایي هیوادونو ته واستول شي. او بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې افغان حکومت سکل ژمی بیړنۍ پیښو ته سل میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. وایس برمک دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلي برمک زیاته کړه چې په سکل ژمی کې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په خاطر یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ځانګړي کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت لرې پرتو سیمو ته د مرستو د انتقال لپاره هلیکوپټرې په پام کې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو ژمو کې په پنجشیر، بدخشان، سالنګ او یو شمېر نورو سیمو کې واورې وښویدې، خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فرشته جلالزی تاسو وړاندې کړي.
امریکایي پوځي بو برګډال به چې په افغانستان کې له خپلې پوستې تښتېدلی او ډېره موده طالبانو برمته کړی و نن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته درېږي. د امریکا پوځ په وروستیو کې وویل چې بو برګډال په افغانستان کې لا درکه شوی او پنځه کاله یې د طالبانو په برمته کې تیر کړل. له پوځه د تیښتې او د دښمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کېږي. که چیرې برګډال په محکمه کې مجرم وپېژندل سي د ناوړه چلند له امله په عمر قید او پوځي خدمت د تریشتي په جرم په 15 کاله بند محکومې دلای شي. بو برګډال په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد سو چې بیلابیل نظرونه یې پیدا کړي دي. د بو برګډال یو شمېر مخکنیو همکارانو پر هغه تور لګولې چې د دوی ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی و، ځکه له خدمته تر تیښتې او له درکۍ وروسته ګڼ شمېر پوځیان مجبور شوي وو چې د ده د موندلو لپاره په خطرناکو سیمو کې عملیات وکړي. د ایران د بارنیو چارو وزارت نن وویل چې د سیمه ییزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې د روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرین تر لبنانه یې مخالفتونه څرګند دي. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ماتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری پر نو ویل چې د سعودي عربستان نوی سفیر به ډیر ژر په تهران کې کار پیل کړي. انصاری وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پوځي عملیات کوي باید احتیاط وکړي او د هغو هیوادونو خپلواکۍ او د ځمکې بشپړتیا ته درناوی وکړي چې پوځي عملیات پکې کوي، خو مخامخ یې پر سعودي عربستان نیوکه ونه کړه. په نوې ډیلي کې ننیوالو تکه له یوه دیواله سره ولګېده او اور یې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل سوي دي. د هند امنیتي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د الوتکه د سرحدي ساتونکي ځواک وه چې د رانچي ښار ته تر الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. په الوتکه کې سپاره کسان هغه تخنیکي مامورین وو چې ختیځ ښار رانچي ته تلل. د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند سوی. د روسیې څارونکو نن د یوې خیریه ادارې د ګڼ شمېر مامورینو کورونه تلاشي کړل. د اوپن راشیا په نوم د خیریه اداره د روسیې پیژندل سوي سرمایهدار او د کرملین منتقد میخایل خودروکوفسکي چې په تبعید کې اوسي جوړه کړې وه. د خیریه ادارې نن وویل چې د مامورینو کورونه یې په 2003 میلادي کال کې له هغې پیښې سره په تړاو تلاشي سوي چې په پایله کې یې خودروکوفسکي زنداني شو. د روسیې د څارونکو ادارې مشر دا خبر تایید کړی دی. د اوپن راشیا خیریه ادارې مدافع وکیل پر ټویټر ویلي چې د لږ تر لږه اوو کارکوونکو کورونه تلاشي سوي دي. خودروکوفسکي چې اوسمهال ډېر په لندن کې اوسي نن پر ټویټر وویل د پوتین ځینې کارونه د اټکل وړ سوي، نو لږ تر لږه په دې کې ثبات لري. او روسیه پرون خبرداری ورکړ چې د نارت سټریم په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به چې د روسیې د بالتیک سواحلو ګاز جرمني ته لېږدوي یوازې اروپا ته تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف پرون په بروکسل کې وویل چې دواړو خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکي، اقتصادي او مالي چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. الکسی اولیوکایف وویل چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ د اعتدال او امنیت لپاره ډېره مهمه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بریتانیا او چین استازیو د ملګر ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ثبات یوازنۍ لاره د سولې بهیر دی. په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو د هلمند امنیتي وضعیت هم خبر کړو چې حکومتي او امنیتي چارواکي ډیره اندېښنه نه ورته ښکاره کوي، خو د ولایتي شورا غړي د هلمند وضعیت ته ډیره اندېښنه څرګندوي. د انصاف په لټه 19 پروګرام کې به واوري.
دا 15 کال دی چې زه د فارو سرګردان یم، ځم او راځم. د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
دغه کس چې یو شرکت لري د هغه د لغوه کېدو له خاطره دا 15 کال دی چې هڅې کوي. په دې اړه په تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. او دا ازادي او اوریدونکو په 19 پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات راوستلو لپاره یوازینۍ لاره ده. د چین استازی هم په دې باور دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د بریتانیا او چین د سفیرانو د ویناو مهمې برخې د رضوان مراد په راپور کې اورو چې د لویدیځو آژانسونو په استناد یې چمتو کړی.
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي وویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. ښاغلي ریکرافت وویل که څه هم چې روان میلادي کال په افغانستان کې لوی امنیتي چیلنجونه او ستونزې وې، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونو وښودله چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برطانیې استازي ویل د دې پروژې افتتاح وښودله چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برطانیې د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر هم د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې. وانګ مین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین دغه راز پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا او چین استازیو د افغانستان د ثبات لپاره د سولې بهیر مهم وباله او دا یې حل لاره وګڼله. بل لور ته افغان او پاکستاني چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیل او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي ادارو ترمنځ د خبرو پر دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو استازیو په کابل کې له پولې اخوا په نامه په یو غونډه کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویې ویل چې د سولې په برخه کې باید ګډې هڅې وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستاني چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستاني چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پولې اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
د پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند ولایتي شورا په وینا د هلمند د څوارلس ولسوالیو په پنځو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې تازه دمه ځواکونه یې هلمند ته استولي دي او هلته شی لاسته راوړنې لري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به هم هلمند ته ورشو او له هغه ځایه به د تازه امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریاله واورو. د هلمند د ګرش په ولسوالي کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چارواکي د ولسوالي بهر د امنیتي پوستو د جوړېدو خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې وایي چې وسلې او مهمات ورته پکار دي. دا ولسوالي د کابل هرات پر لویه لاره پرته ده چې مهم ستراتیژیک موقعیت لري. الیاس دای راپور لري.
وروسته له هغه چې د ګرش کولسوالي د زنبولیا او میرمنداب اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو لاسته سکوت شوې، اوس د ګریش دولتي مسولین د ګریش د بازار څخه د باندې د سربند په نوم سیمه کې امنیتي کمربند جوړوي. د ګریش کلسوال محمد شریفای په سربند او نورو سیمو کې په دې خاطر کمربند جوړوي چې بازار ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي.
موږ غواړو چې په دوو ساحو کې چې د بند شرک طرف ته او بل غرب طرف ته وي، غواړو چې موږ دلته نوي پوسې واچو د پولیسو او دا تقویه کړو. او موږ یو مشکل لرو چې زموږ دغه ټولې چې پیلن لرو دغه سلاوي نه لري چې دا سلاوي چې تکنیسي لکه دا شکو جکویاکو راکټو او کلاشنکوفونه دغه چې تکنیسي ورته آمده شي، نو موږ باور چې موږ خپل ساحه ساتلی شو.
ولسوال ازادي راډیو ټول په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو سره په مخامخ رشوتو کې 21 تنه افغان سرتیري چې ډېرې محلي پولیس ته وژل شوي دي. محمد شریف د څلوېښتو په شاوخوا کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. د ګریش کې قومي مشر عبدالخالق وایي امنیتي ځواکونو نږدې 10 کیلومتره د ګریش د مرکز لور ته په شاتک کړی دی. عبدالخالق خان د حکومت څخه د ګریش د امنیت د ټینګښت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ویل کچیرې د ګریش امنیت نور هم خراب سي د کابل هرات لویه لاره ورسره نامنه کیږي او امکان لري بیخي د مسافرو پر مخ بنده سي.
خو دا ولسوالي لکه څنګه چې مهم ولسوالي ده د دولت په سطح باندې ستراتیژیک ولسوالي ده، لویه ولسوالي ده، دښمن هم په همدغه اندازه باندې توجه ورته کوي. نو کچیرې دولت توجه ورته ونه کړي، تازه دمي قوتونه رانسي، دغه تجهیز نسي، اکمال نسي، امکان لري چې د ګریش ولسوالي د ستونزو سره مخامخ سي، خصوصا عمومي شارع چې د هرات فراه کندهار ده شای چې دا بند سي. نو د زومبلی میرمنداب خلک غواړي چې زومبلی هر څه ژر بیرته ونیول سي تر څو د دشمن پلانونه شنډ سي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د هلمند په 15 ولسوالیو کې جنگ روان دی. د خانشین په شمول واشیر، سنگین، مارجه او ګریش کې هم جګړې روانې دي. کتونکو وایي کچیر، سنگین او ګریش ولسوالی سکوت وکړي، د هلمند په شمال کې پراخه غرنۍ سیمې او هوارې دښتې د وسلوالو د اوسېدو ښه امکانات لري او د غزا کولای سي پاسنۍ د لشکرګاه پر شر فشارونه ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم عتل هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند جنگ ته باید تدابیر ډیر شي او دا کنه د په وینا دا ولایت په بشپړه توګه سقوط شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر استولی دي او په روسیو جګړو کې شیله سراوړنې لري. یوسف خان صدران له کابل راپور لري.
د کندوز له سقوط درې میاشتې وروسته اوس داسې اندېښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانه جګړه کنټرول نه کړي، دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم عتل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیات اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ور ونه رسیږي، دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په 15 ولسوالۍ کې او همدارنګه د ښار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. هره ورځ د دې جګړې نتیجه ډېره سخته خرابوي. نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسیږي، په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي، دا جګړه به رسیږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کیږي.
ښاغلی عتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موسی کلان، نوزاد، مرجې او سنګین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلې دي. تېره ورځ د هلمند مرستیال والي محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنګین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند د افغانستان یو لویو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلی دی چې که دا ولایت یو ځل د طالبانو لاسته ولوید، بیا نیول یې خوب، خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي، وایي چې هغه ولایت یې کافي اکمالات لیږلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلمند اردو تر کنټرول لاندې دی او ښې لاسته راوړنې لري.
زموږ کماندو او د خاصو قطعاتو هلته ایسته، هلمند فعلا زموږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. مونږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې مونږ د اردو نه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره مونږ خپل ټول ترتیبات نیولی او هلته مونږ مخکې یو.
بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسؤلین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي، خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
Resolute support forces are doing the same mission they have always done.
د قاتم لاتر ځواکونه د تل په څیر همغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پرمخ بیایي. د هلمند پولیسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پرمخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته، خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډیره د قناعت وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې یوه ډله ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او په کې چچني، یغور او عربي جنګیالي جنګیږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ سبشوي پیغامونه خبرو. البته د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې تر دونیمو بجو مخته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو امنیتي موضوعات پسې تعقیبو. د کونړ ولایت د مرکز اسداباد پر دوه امنیتي پوسټو پرون مازیګر وسلوالو مخالفانو بریټ وکړ. له بریټ وروسته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نشته پیل شوه چې د عیني شاهدانو په وینا نږدې دوه ساعته دوام وکړ. له کونړه روح الانوري راپور لري.
مازیګر څلورنیمی بجې ویلمر په پریوتو چې وسلوال مخالفینو د مرورې ولسوالۍ اړوند د سریکوهی په هغو امنیتي پوستو ناڅاپي برید وکړ چې کومې دو میاشتې وړاندې د اسداباد امنیت لپاره جوړې شوې وي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې یوازې یو سرتیری ټپي شوی او په مقابل کې یې لسو وسلوال مخالفینو ته مرگ جوب له اړولې ده.
مخالفین چار کشته داره، شش زخمی داره، شهرتش در رسیده باشده.
چلور مخالفین وژل شوی او شپل تپین شوی دی. بشپل شهرت دوی تا ندیره رسیدلی، خو ویل کیگی چی پا وژل شو که دو تنه ده کوزی پختونخوا ده باجور او سیدون که دی. ده نور شهرت پدر تا سباو ویو ده افغان زواکنونه یو تن تپی شوی ده. هغه وای په امنیتی پوستو د راکټ له لګېدو له امله اور بل شوی وو او دواړه پوستې د دولتي سرتیرو په لاس کې دي. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د شپې تر یوولسو بجو یوازې یو تن ټپي شوی پولیس ورول شوی دی او روغتي حالات یې له خطره وتلی وو. د اسداباد اکثرو اوسیدونکو د جګړې ننداره کوله او هر څه په خپلو سترګو لیدل چې یو تن داسې کیسه کوي.
زما نوم ضیور رحمان دی، اسداباد ښار اوسیدونکی یم. تقریبا څلور نیمې بجې وې چې یو دم د اسداباد ښار مخامخ د مرورې ساحه ده، د اسداباد ښار امنیتي پوستې دي چې دوه پوستې دي په دې غر په سر کې جوړې کړې چې لا اوس هم سرک کار ورته روان دی. جنګ ونښته، لومړی شروع یې په راکټونو باندې وشوله چې یو څو راکټونه یې په پوستو باندې فایر کړل او د هغې نه وروسته د وړو ډزو او غټو ډزو جګړه شروع شوه. تقریبا چې دوه ساعته یې دوام وکړ. ماښام ناوخته پورې چې کله جنګ قرارېده، دا ټایم کې پوستو اور واخیست او لمبې او لوګي پورته اسمان ته وختل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. سریکوهی سیمه په ستراتیژیک لحاظ په دې ډېره مهمه ده چې له نورو لوړه پرته ده او بل دا چې مرکز اسداباد ته ترې د پیکا او نور وسلو مرمۍ را رسیږي. د پوستو جوړېدو وړاندې به همیشه وسلوال مخالفینو له همدې ځایونو په مرکز بریدونه کول چې له امله یې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه.
له جګړو به د جګړو د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په شمال کې د پامیر وسه و وسون قومنداني خپل فعالیت پیل کړ. له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب صاحب.
د پامیر اوسه و اوم زون قومندانۍ په شمازون کې د پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو او د امنیت د ټینګښت په مقصد خپل فعالیت د افغانستان په شمال کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د یادې قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف دا دی تر څو په شمازون کې د پولیسو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د پولیسو د هدایت د یوه مرکز په توګه عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي مشر لوی پاسوال جنرال سالم احساس بلخ ولایت کې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د یاد قومندانۍ مقر به په بلخ ولایت کې وي او له همدې ځایه به د شمازون د ټولو ولایتونو د پولیسو فعالیتونه به کنټرول او هدایت کوي. هغه د پامیر او وسه اووم زون د پولیسو قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف داسې په ګوته کړ.
هدف از ایجاد اینی زونها البته به خاطر
د یادو زونونو څخه د رامنځته کېدو هدف د پولیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل دی. همدارنګه په موقع اجراعت او د امنیتي ځواکونو څخه ښه حمایت او ملاتړ دی او همدارنګه د خلکو لپاره د خدمت ګسارۍ هدف دی چې وکولی شي په ښه توګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست ولی وایي چې د شمازون د پولیسو ترمنځ د همکارۍ روحیه نه ده موجوده او د ځواکونه د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي چې د یادې قوماندانۍ په رامنځته کېدو سره به د دې سون د پولیسو فعالیتونه همغږي شي او ورسره به د امنیت د ټینګښت او ثبات په برخه کې هم د قوماندانۍ لوی نقش ولوبوي. د بلخ سرپرست په شمازون کې د پولیسو ځواکونو د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو د کموالي په اړه داسې وویل:
مشکلات
تجهیزات
باشه، شاید مشکلات لوجستیک و اکمالات
بده باشه، ولی برق د تجهیزات و مشکلات به وی، شاید د مشکلات به هم وی، خو په هر حال یو ډول ستونزه موجوده ده چې په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د پولیسو د فعالیتونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کړي او ستونزه یې راولاړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې د ملي پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د افغانستان په سطحه د پولیسو د همغږۍ اته لوی زونونه د کورنیو چارو د وزیر د غوښتنې او د ولسمشرۍ د ماڼۍ د منظورۍ پر اساس رامنځته شوي دي. مجیب رحمان حبیبزی، آزادۍ راډیو، مزار شریف.
د پکتیا ولی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په ورته وخت کې له خلکو د مرستو غوښتنه وکړه. داود تپان له ګردیزه راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانفوزه خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د هغو چارواکو سفارش ونه کړي چې په فساد ککړ ودلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي او هغه چارواکي چې د مرکز او ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکیل دي ډېر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج دلار نه اعلان کوم چې هر هغه چارواکی کاغه وړوکی او کغټی که په ولسوالۍ کې او که په ریاست کې دلته که په فساد باندې تورن شو سمدستي به سره معلومات معرفي کیږي، خو تاسو نه غوښتنه ده چې بیا به سفارت سره راشي.
نوموړي د پکتیا له بانفوزه اشخاصو ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر وستو کې د دم ملاتړ وکړي او داغو کسانو اشخاص تر شا ونه درېږي چې د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
غوښتنه مې هم د ولایتي شورا نه، هم د محترم سناتور صاحبان نه، هم د ولس د غړو نه چې هر هغه کس چې سره معلومات ته ځي بېرته به بیا څوک سفارش نه کوي په دې ځای کې، ځکه چې زه یقیني یم چې هغوی څه ملاتړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معارف لرو چې په هغې کې موږ نهه کسان سره معلومات ته معرفي کړل. اوس د قوم ډېر مشران خلک ماته راځي چې دا بېرته باید خلاص کړی شي. دې کې شک نشته دی چې دا د پښتنو یو نړۍ او منطقه دلته موږ د مشرانو خبره باید واورو، د هغه مخته باید وګورو، خو د راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وول چې دا د چا سفارش کوو په دې ځای کې، واقعا دا په دې ارزېږي که نه ارزېږي.
په یاده ولسي غونډه کې چې پکتیا والي د خلکو شته ستونزې واورېدې، دا ژمنه یې هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسېدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ ونه کړي.
ولی کوم معلومات چې موږ لرو، هغه څوک چې دلته په ډېر په فساد ککړ دي یا داسې کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی ده، تر شا یې وکیل صاحبان ویلوړ دي یا با نفوذه خلک شاته ویلوړ دي. په فساد ککړ خلک به څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې کېږي. موږ یې هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړو خوا کې ولوړ دي یا کومکونه ورسره کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نشي راتلای. په خبره یې په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپلو با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي. او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګل هم د والي د خبرو د ملاتړ تر څنګ وویل:
هغه نظر چې په خپله غونډه کې والي صاحب وویل چې مو هیله دا ده چې زه به نور د ادارې پسند ککړ خلک نیسم او محکمو ته به معرفي کوم او باید مشرون د هغو نه ملاتړ ونه کړي. موږ د والي صاحب نظر بالکل ټیکي په ټیکي تایید او ملاتړ یې
د زیاته کړه. د تغییرات راوستو په خاطر په کار ده چې ولسونه د والي تر شا ودرېږي او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیاته کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرله پسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
دا افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو تاسو ته را رسیدل ایس ایم ایسونه حمید الله وطنوال د اورزګان له چوری ولسوالۍ لیکي له ولسمشر شهیله کوم چې د جنگونو مخه ونیسي ځکه په دې یخنی کې به ملکیان چیرته ځي. مینوال د هلمند نه مارجې لیکي که مارجه سقوط وکړي نو جګړه لشکرګاه ته ولاړه، که سنګین سقوط وکړي نو هلمند سقوط وکړ. او کریم د غزنی له مقره لیکي په هلمند او نورو سیمو کې ناامني د حکومت د کمزوري پالیسي نتیجه ده. خو فیض الله له اورزګان لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره امنیتي وضعیت په افغانستان کې خراب شوی دی. دوی بچه او دیرش تخیش وی لند خبرونه لفرشته جلال زیزخ.
روسیه او افغانستان د قانون د حاکمیت ګړو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه تنه اپیم نیولی دي. بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي. رپورټونه وایي چې د بریتانیا حکومت دا پریکړه ځکه کړې ده چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د زیاتو برخو د سقوط خبر ورکړ سوی و. د دغه خبر نور جزئیات به وروسته واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې د یو د هیواد له ولسمشر او نورو لوړ چارواکو سره به د افغانستان او آذربایجان د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس غنی به نن د آذربایجان له چارواکو سره د همکارۍ یو لړ قراردادونه هم لاسلیک کړي، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. ولسمشر غنی نن بیرته افغانستان ته ستنیږي. امریکای پوځي بوبرګ جالب چې په افغانستان کې لخپلې پوسټې وتلی او ډېره موده له طالبانو سره اسیر و، نن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي. د امریکا د پوځ په وینا بوبرګ جالب چې 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل، د امریکا له پوځي خدمته د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. د ایران د بارنوی چارو وزارت ویلي د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبري وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرانه تر لبنان یې مخالفتونه څرګند دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د سعودي عربستان نوی سفیر په تهران کې په کار پیل وکړي. او په نوې ډیلي کې نن یو الوتکه له یوه دیواله سره ولګېده او اورې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو ویاند ویلي چې دا الوتکه د هند د سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې د رانچې ښار ته تلله. د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې د ولسمشر سفر آذربایجان ته اقتصادي اهمیت لري. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غواړي چې افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا د وصل نقطه وګرځوي.
د دې سفر مخه اقتصادي همکاري دی په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو نښلول دي او د بل سره او د آذربایجان او د ترکیه سرمایدارانو تشویقول دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري وکړي.
د شغل لکوزی په خبره ولسمشر به د خپل سفر په ترڅ کې د آذربایجان سوداګر او پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ او صنایع په برخه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یو نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر خوندې ازادي راډیو ویل چې د دغه 15 کلنی ستراتیژي په عمل کولو سره به د ترانسپورت، ترانزیت، انرژي او د ځمکې د ویش په برخه کې پرتی ستونزې حل شي. شاغلي خوندې زیاته کړه چې دوی به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لغړو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په میدان وردګ ولایت کې یو سلودیش تنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه بزګرو ته ویشلې دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد اسماعیل سباون ازادي راډیو ویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه د پسرلنۍ او هم د منی موسم لپاره دي. د ښاغلي سباون په خبره د دغه اصلاح شوو تخمونو په ویشلو سره به د دې ولایت د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ ډیروالی راشي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 15 پوله، یو یورو 3 افغاني او 8 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغاني او 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 415 افغاني.
له سباون کاکړه په مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمان د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا د بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونی مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستې را چې د ګټې په هدف یو شرکت پرانیسته وو، خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزو سره مخ دی.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغوه د پاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې آخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم. زما او رزم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه، او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي، او زموږ سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره تاوان دی، د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو په حساب دا چې جواز ورکوي، اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه یې ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول. هلته مې یو 15-16 میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا همالته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو، کریان کونه کې دلته انتقال شوی دی. تا دوه کال کېږي چې دلته انتقال شوی دی. دا مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو سالور کال ورکو، او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي، او یو آخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی بندې. زه غواړم چې هغه آخرین مکتوب واخلم چې دا لیک پکې ولیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د عوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خوده. خاغلی شیرزاد یې پاړه وویل،
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصفیه په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لهغه هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. په لهغه مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي، او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکي. په لحاظ مونږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کېږي مونږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي مونږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته یې ولیږو. په هغه صورت کې شکه دغه شرکت وشي کولی چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ یې چک کړو، نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري. انشاءالله د دې په اسرای وخت حسابونه تصفیه او لغوه ته لیږل.
شرکت صاحب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعیه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز لري سره یې او پخوانی فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو وکړه. دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره مونږ سره واقعي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویونه تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو د اواري برخه کې آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دوی کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري یو من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي. مونږ کاري پروسیجر ضرورونه ډېر زیات ساده کړي دي او مونږ دوی سره همکاري او تر څو چې وشو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کړو، خلکو ته سهولت ایجاد کړو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کړو، نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازریف وی ګرې کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992390
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دې دیونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه پیغامونه پرېښي او وایي چې په سیمو کې یې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بېلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت شلو سالۍ څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د شلو سالۍ کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بي سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بي سواده غټیږي. زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې چنیش ولسوالی ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی فعاله. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعاله سوی نه دی، دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ شوله. دلته په چنیش ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نوم منیه که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ستا مکتب ویلی بیا دې ولې سر نه جزده بهره یې ویلی. ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته چې به زه ورغلم، ول ما چې به دغه معلم به راته رالی، یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناست و. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې ته چې ادا وکړې ادا وکړې، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې نیم معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نیشلو سالۍ ته یې راواستئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سوادار شي او دغه راتلونکی نسل شي، نو دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي، نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي، باره چې نو په هر کلن نه چې لاس پورې کړي، باره نو هېواد د دغو د لاسه ورانېږي. که چېرې دې سوادار شي، نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
محمد افغان خبر کوم د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځۍ ټوله تړل شوي دي، سوزل شوي دي وروره. مکتب شاګردان دومره درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو ته غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د السر د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم، یو معلم یم د السر په ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی، متنجینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه دوه دوه سوه افغانۍ وګرځولې. زما پیام د ریاست معارف او وزیر معاش سره دا دی چې دا ولې دومره بې باساسي ده، ولې دومره ظلم روان دی؟ چا ته عرض وکړو؟ چا ته خپل شکایت وکړو؟ مونږ نو څنګه وکړو؟ بې امنیتي یو خوا، دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه دوه سوه د قرض میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
ولی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سردار ولی شنوارم د حسکمین ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د حسکمین په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي، او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ولسوالۍ ده. او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی، ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی؟ که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده، حکومت راته په دې ماړه څه نه دي ویلي. هیله کوو د ازادۍ راډیو نه چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ راډیو د طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفای یم، له کامې څخه مې اړیکه نیولې. دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي، د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی، او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال اووه زره اته زره افغانۍ معاش دی، دغه معاش واخلي، دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي، لباس کړي، ډوډۍ کړي، څه شی کښې وو. زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي، زلزلې غورځولي، دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام. به احترام په مخه مو ښه شي.
السلام علیکم. زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم. لومړی د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي، او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا را وړې، یا لکه شمسي هنداره، یا به دایره رنګه، یا به کچردانۍ را وړې، کنې محرومووم دې کښېنه را وړې. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کښېم. د خواشینۍ سره په تېرو دیارلس کلونو نه تر اوسه په نورستان کښې نجونو تعلیمي وضعیت خراب حالاتو سره مخامخ دي. د مکتبونو، ودانۍ او تعمیراتو نشتون له امله اکثریت نجونې خپل زده کړې په پاکستان کښې مخته وړي. د معارف وزارت چارواکو نه هیله کوو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي، تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام. ډېر ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کښې د روزګان د ولایت گیزاب ولسوالی د تعلیم تربیه کچه پر مخ تکسی پر حالات رسیدره د مرد دلوړو مقامات څه دا ویل لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د گیزاب ولسوالی شاګردان ګرځ د بشواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو فساد د بشواده د لاس فساد هیڅ هغه ټولګي توردي برتراجي.
بله دوستانو، ستاسو گیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي همدومره مو راواخیستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډېره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هېواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. ښایي تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و، خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به یې واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هېواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر وا بندرې وال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترتیب لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیې بالم بخش کې ده، او بل نور اتدا د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مکتب بخش کې نیولي دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وشي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې ده امنیتي ستونزې دي، چې اکثره ځایو کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده، چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په برور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وایي چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ پخپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپله هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هېواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم. کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. دما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته، اشرف غنی صاحب ته
چې که رښتیا ته وطن جوړې یا تا سره د وطن غم یې یا تا سره د ملت غم یې یا تا سره د دې د وطن د بچیانو غم یې او رښتیا ته ځان رئیس جمهور بولې د دې ځان د دې وطن سرنوشت بولې نو وروره وطن جوړ کا دوه کاره دي په دوو کارو کې یو کار وکړه دې موږ ته قبوله ده یا امنیت راوله خواري دې نه وي مزدوري دې نه وي له لوږې دې مړه شو خو یو 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 امنیت راوله بس دې موږ قبول ده او که امنیت نه شي راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کړه خلکو ته غریبانان دي خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کړه امنیت مه راوله هېڅ خبره نه ده په دغې امنیتي کښې بیا هم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دې نه وي له دغو دوو کارو دې یو کار وکړه بس نو رښتیا ته رئیس جمهور یې او بل د امنیت په باره کښې که رښتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کښې محلي پولیس زیات کړه چې محلي پولیس نه یې شي چې هر څومره قدرت یي او وکې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کښې د محلي پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کښې امنیت ته په هغه علاقه کښې خیر ده نو که دغه دې ما سوال قبلېږي یا رښتیا یې ته اورې وروره دغه محلي پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کښې جوړ کړه انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې دغه دې ما پیغام ده وسلام خدای په امان
زما پیغام دا دی چې اشرف غني باید د افغانستان په اداري چارو کښې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کښې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي دا پیغام دی د کندهار ولایت څخه ما درته پرېښود وسلام
السلام علیکم خادم نورزه د فراه ولایت زما سلامونه امریکي ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي ومنئ دا زما نظر د ټاپي پروژې په اړه دی دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاپي پروژې لاسلیک کړو سودا به شروع شي د افغانستان د لارې به تېرېږي ترکمن هند او پاکستان ته مګر یوه خبره شته چې د امنیت ته اندېښمن یم زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي یا بله ما ته بې نه را کړي زه همدا باره دې مخنیوی وشي څه وخت چې د روسانو په وخت کښې هغه نم یو د پروژه پلې شوې وه د پیپ را کش شوی وه چې د کوم هېواد وو پیپونه یې هر سړي خپل په مخ باندې وکښول هر سړي خپل په ګټه باندې دا اوسپین په خاطر خرڅ کړل او یوړل دا به هم زم هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبرۍ خبر وي ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي په دې کښې به مصروفه شي دا مې نظر د نشرت ویلو السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم د کندهار په ښار کښې په داخل د ښار کښې کوریچې منګیان او لوش پخېږې سرتیانې او چاپېریال ریاست څخه دې خواستې چې دا د ښار څخه وباسي مننه تشکر
زه عصمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ لشتنده کلي ته زحمت کوم زه هیله کوم د محترم اشرف غني صاحب څخه زموږ سره مرسته وکړي زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه ټول خراب دي زموږ سره اشرف غني صاحب دغه برابر کړي زموږ سره مرسته وکړي وسلام
وعلیکم السلام محترمه دوسته ستا پیغام مو دا دی خپور کړ هیله منه یم چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو د سروې لیکي او د خپلې سیمې ستونزې را سره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
شارم او گورات ماتا ستا نظر کے سنگخ کارم زمجنون دمینے دے منظر کے سنگخ کارم او گورات ماتا تصویرنا جوڑا مستا زپا تصور کے تصویرنا جوڑا مستا دا زمان ہنر دے ہنر کے سنگتا